درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، په دې شیبو کې حامد سیمهاب عبدالمجید دورانی سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. عزیزانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1403 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 28 او د 2024 میلادي کال د اپریل له 8 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. لاسیمی زو نړیوالو خبرونو ورسته بیا یو سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي ټکنالوژي د ملي ورځ په مناسبت تا. بیا هم د ایران او نړۍ نننیو مطبوعاتو ته یو ازغلنده کتنه کوو او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو خطونو شعرونو پیغامونو او غږیزو پیغامونو هم دار از خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې پاسټوډے ډاټ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم درسره نوٹ کړئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم د مازدیګر څلور بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر له محصلینو سره په کتنه کې وفرمایل پرمختګ ته د قدرمنې کتنې ترڅنګ یوه انتقادي کتنه ولرئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ قومندان د نتنیاهو د کابینې دوام د غزې په ترانګه کې د جګړې په دوام کې وباله. د طالبانو والی د شیعو په حکله د خپلو سپکو څرګندونو له امله بخښنه وغوښتله او د غزې جنگ د صهیونیستي رژیم لپاره درنې اقتصادي پایلې لرلې دي. اوسم پر خبرونه. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د هر کال د دود په اساس د روژې په مبارکې میاشت کې پرون لا کابو 2000 محصلینو او د ایران د پوهنتونونو د کلتوري علمي سیاسي او اجتماعي ټولنو له استادو سره تقریبا 2.5 ساعته کتنه او خبرې اترې وکړې. د دغې کتنې په پیل کې د محصلینو د ټولنو څو نمایندګانو د ایران او نړۍ په باغ خپلې لیدتوګې نیوکې او وړاندیزونه بیان کړل. له دې وروسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود خپل نظر وړاندې کړ. امام خامنه ای د باس په پیل کې د روژې د مبارکې میاشتې شپو ورځو ته په پام سره د رمضان المبارک د میاشتې له برکته د ترلاسه شوي نورانیت او طهارت د ساتلو لپاره اصلي لاره لا ګناه څخه ډډه کول وبلل. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د پهلوي د فاسد خاین او اړوند نظام د واقعیتونو په بیانولو کې وویل په هغه پړاو کې د ایران په عظمت د یو هیواد د واکولۍ په سر کې یوې پستې او په ډول ډول فسادونو یوې ککړې کورنۍ پر خلکو حکومت کاوه. د دې په ترڅ کې چې د ټولنې د مدیریت له پلوه هم یو مطلق استبداد حاکم و او د اوس مهال په پوټه خلکو د هیواد په مسلو کې شتون او دخالت نه درلوده او په هیڅ حسابېدل. په خلکو په ظلم او سرزورۍ کولو سره د پردیو په مقابل کې سر ټیټي او سیاسي ګوډاګیتوب د لویدیځ د کلتوري وروسته پاتې والي پرګنیزه تشه بېعدالتي ډیر زیات توپیر له دربار سره د ټولو مسؤلانو اړوندوالی له اسلامي انقلابه مخکې نور هغه واقعیتونه وو چې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای ورته اشاره وکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دغو مبارزو د بشپړتیا بڼه د طاغوتي رژیم په ضد د حضرت امام خمینی په رهبرۍ او د دیني عالمانو په مخکښ کې دا سره د ولس مبارزه وبلله او دغه راز یې وویل. اروخات امام د یوه دینی او ملي حرکت په چوکاټ کې خلک غونډ کړل او انقلاب دغه شان رامنځته شو چې دا د ایران د ملت تاریخي پیژندپاڼه وه. دوی همداراز د اسلامي جمهوري نظام دوهم ارمان یعنی دنیا ته د هیواد اداره کولو بلګه وړاندې کول په حقیقت کې د دنیا د خلکو لپاره د زړه سواندې او خیر غوښتل وبلل او دغه راز یې وویل. دغه ارمان په ځینو اړخونو کې تر یوه حده محقق شوی او ډېرې هغه پیښې چې تاسو ځوانان احساساتي کوي او د سیمې او دنیا په سویه په هغوی ویاړ کوي د تاسو له هیواد ټولنې او اسلامي انقلاب سره اړوند دي. دوی هم داراز د دې خبرې په دې لپاره په پوهنتون کې د هڅو شتون ته په اشاره سره چې ایرانی محصلین خپل تشخص د لویدیځ په پله د پل په کې خودو کې غنی وویل. د محصلینو ټولنې د دغو هڅو په مقابل کې په فعال توګه ودرېږي او خپل مسؤلیتونه دی تر سره کړي.
نن په ایران کې د ایټمی ټیکنالوژي ملي ورځ ده. د اپریل 8 نیټه د ایټمی سوانګو د څرخی په بشپړولو کې د ایران د ایټمی پوهانو د ویاړمنو هلو ځلو د قدرونې په وجه د ایټمی ټیکنالوژي ملي ورځ نومولل شوې ده. ایرانی پوهان د 2018 کال د اپریل په 8 نیټه د لیبارټری په سویه د ایټمی سوانګو د بشپړې څرخی په تولیدونکو کې کامیاب شول. ګرانو اوریدونکو، په دې اړه به د پروګرام په دوام کې درته یوه تبصره هم وړاندې شي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ عمومي قومندان وویل چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې بقا د غزې په ترنګ کې د جنگ په دوام پورې تړلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ستر قومندان امیر تورن جنرال سید عبدالرحیم موسوی نن دوشنبه د دفاعي افکارو د علمي سیمینار په څنډه کې د غزې په ترنګ کې د سیونستانو جنایتونو ته په اشاره سره او د اوربند اجرا په لاره کې د امریکایانو خنډ ته په اشاره سره وویل سهونیست رژیم د غزې په ترنګ کې ډوب شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ عمومي کمانډان هم دا راځوي له غزې سره په جنگ کې له سهونیست رژیم سره د امریکایانو له هر اړخیز ملاتړ سره سره په دغه جنگ کې د سهونیستو نیواګرو لپاره هیڅ لاسته راوړنه نه ده ترلاسه شوې. جنرال موسوی هم دا راځوي له سهونیستانو هڅه درلوده چې د حماس غورځنګ توانمنۍ ته توان ورسوي او دغه غورځنګ نابود کړي، خو د حماس غورځنګ میړنی او پیاوړي ډله او مبارزان په یو پوره توان سره ولاړه ده او سیونستان حتی نه دي توانېدلی چې د بندیانو د خوشي کولو په باب خپله ژمنه پوره کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو ته د جلا جلا پیغامونو په لیږلو سره د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وویله. د ایران د خبر له مخې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو ته په لیږلو پیغامونو کې کوچنی اختر د بندګۍ د غوره موسم او له الهي ازمیښته د وتلو لپاره د مسلمانانو د حقیقي خوشحاله جشن وباله چې په تقوا او د نیکو عملونو په کولو سره د کمال لاره وهلې او خدای تعالی ته نږدې شوي دي. هغه همداشان هیله وښودله چې د دغه نیکمرغه اختر په برکت او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د نږدې ملګرتیا او هلو ځلو په سیوري کې د مسلمانو ولسونو لپاره د ورځ تر بلې زیاتېدونکې امنیت، سوکالتیا او آرامښت ټینګولو او په ټوله نړۍ کې په تیره بیا د فلسطین له مظلومو خلکو څخه د ظلم او نابرابرۍ د لرې کولو زمینه برابره شي.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو له خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواک سره دی په خوا په څیر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. لا جلال آباد زم خبریال راپور راکړ. د افغانستان د ننګرهار امنی قومندانې مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز وای د کوچنی اختر په شپو ورځو کې د جمعهتونو او نورو سپیشلو ځایونو همدارنګه هغه سیمو چې خلک د اختر په شپو ورځو کې سیل او تفریح ته ورځي امنیت خوندي کولو په مخسره ځانګړي تدبیرونه نیولې دي. د ننګرهار امنی قومندانې مرستیال خلکو ته ډاډ ورکړی چې په ډاډه زړه د کوچنی اختر دستوري ترسره کړي او له امنیتي ځواکونو څخه خپلې مرستې ونه سپموي. هغه وویل هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو د اختر خوشحالۍ ګډې وډې کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ایران سرکونسلګری په دمشق کې د ایران په سفارت باندې د اسرائیلو په ترهګر برید کې د شهید شویو سفارتکارو په یاد د خواخوږۍ څرګندولو دفتر پرانستی دی. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسلګری په دمشق کې د ایران پر کونسلګری د اسرائیلو په ترهګریز برید کې د شهیدو شوو ډیپلوماتانو په یاد خواخوږۍ څرګندولو دفتر پرانیست. د کونسلګری چارواکي وایي د دې دفتر له پرانیستلو یې موخه د سپیڅلو شهیدانو اروا ته درناوی دی. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسلګری مرستیال بهرام جمالی د خواخوږۍ د دې دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل د اسرائیلو صهیونیستي رژیم د ټولو نړیوالو نورمونو پر خلاف او د ډیپلوماټیک خوندیتوب تر پخولا نکولو سره د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د ایران اسلامي جمهوریت د کونسلګری پر ودانۍ ترهګریز برید ترسره کړ. نو موډي ول په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت په کونسلګری کې د ایران بیرغ په نیمه ځوړندولو او د دې ترهګریز برید د سپیشلو شهیدانو ارواو ته د درناوي او خواخوږۍ په موخه د دفتر پرانستلو سره نړۍ ته د همدردۍ پیغام ورکوو. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سرکونسلګرۍ مرستیال ول د ننګرهار ولایتي ادارې لوړپوړو چارواکو سره په اړیکه کې ټولو د دې ترهګریز برید په غندلو سربیره د ایران اسلامي جمهوریت سره د خپلې خواخوږۍ مراتب څرګند کړي او ویلي دي چې د فلسطین قضیه په یو هیواد، قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې دا د ټولې اسلامي نړۍ پورې تړلې مسله ده او ټول په یو ډول د هغې پر وړاندې مسؤلیت لرو. بهرام جمالی وویل ایران اسلامي جمهوریت پر دې باور ده چې د فلسطین قضیه د اسلامي نړۍ په بشپړ یووالي او واحد نظر حل کېدای شي.
در دو مراسم افطار در ماه مبارک رمضان به میزبانی سرکنسولگری کشورمان در جلال آباد و نیز میزبانی مقام ولایت ننگرهار، گفتگوهایی با مقامات و شخصیت‌های تاثیرگذار در منطقه مشرقی به ویژه معاون محترم والی ننگرهار صورت پذیرفت. موضوع فلسطین به عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جهان اسلام ازش یاد شد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که وحدت بین مسلمانان در جهت تقویت امت واحد اسلام در صدر اولویت‌ها قرار دارد. محور وحدت در دیدگاه قرآنی توحید و در مرتبه دیگر دین اسلام است، موضوعی که در دیدار با مقامات منطقه مشرقی بارها بر آن تاکید ورزیده شده است. خوشبختانه رویکرد کشورهای مسلمان از جمله افغانستان در جهت همدلی و همراهی با مردم ستمدیده فلسطین است. متاسفانه در این حمله هدفمند به یک مکان شناخته شده دیپلماتیک، تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم جمهوری اسلامی ایران که دارای مسئولیت دیپلماتیک هم بودند، همزمان با حمله مزبور در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. حمله تروریستی رژیم صهیونیستی نیز گویای اوج استیصال، درماندگی و سرگردانی راهبردی این رژیم هستش که در نتیجه شکست نظامی، سیاسی و اخلاقی در نوار غزه پس از 6 ماه جنگ ظالمانه، جنایتکارانه اما بدون هر گونه پیروزی علیه جریان‌های مقاومت و ملت صبور و مقاومت فلسطین حاصل شده. سران جنایتکار رژیم قاسب صهیونیستی نیز باید بدانند که این گونه حملات زبونانه شکست ترمیم ناپذیر اون رژیم رو در عملیات طوفان الاقصی و 6 ماه ایستادگی مقاهرمانانه ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین در نوار غزه را جبران نخواهد کرد. و جمهوری اسلامی ایران نیز در حمایت شرافتمندانه خود از حقوق طبیعی و قانونی ملت فلسطین ذره عقب نشینی نخواهد کرد.
په ننګرهار کې د بهرنیو چارو وزارت استازي مولوی فضل هادی احمد او د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر قاری محمد آصف زهیر د ننګرهار ولایتي ادارې په استازیتوب د دمشق ترهګریزي پیښې د شهیدانو په یاد یه خودل شوی کتاب که دخپلی خواخوگی ده مراتبو پا سبتاولو سر اول اسرائیل ده طول و مسلمانانو گرد دخمن ده. دوی پا دمشق که ده ایران اسلامی جمهوریت ده کنسلگری پر ودانه ده اسرائیلو ده وحشانه برید پا غندلو سر پا گرده ده اسلامی نړۍ لوری ده اسرائیلو پا خلاف ده مبارزی غوښتنه وکړه. په جلال آباد که ده ایران اسلامی جمهوریت پا کنسلگری که پا دمشق که ده اسرائیلو پا وحشانه برید که ده سپیڅلو شهیدانو پر یاد پرانستل شوی ده خواخوگی څرګندولو دفتر به څو ورځې پرانسته وي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته وکشه. د افغانستان د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د طالبانو والی د شیعه مسلمانانو پر ضد له توهین ډکو څرګندونو وروسته د قومي مشرانو او دینی عالمانو په حضور کې له خلکو بخښنه وغوښتله. هغه د قدر د شپې په دستورو کې د شیعه مسلمانانو عقاید انحرافي بللی وو او بیا له مالستانه تښتېدلی وو. د طالبانو چارواکو په کراتو د شیعه او سنی په یووالي ټینګار کړی او ویلي دي چې په دې لړ کې هیڅ تبعیض نه مني.
د افغانستان د طالبانو حکومت د مرکزی بانک مسؤلان وایي چې هیڅ شخص یا شرکت ته یې د آنلاین تبادلې جواز نه دی ورکړی او دغه ډول فعالیتونه غیر قانوني دي. دغه بانک نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ فعالیت ممنوع دی. د طالبانو مرکزی بانک له هیوادوالو غوښتي چې په آنلاین تبادلې او صرافۍ کې د راکړې ورکړې د خطرونو، زیانونو او مسؤلیتونو له امله له دغو راکړو ورکړو دی ډډه وکړي. دغه بانک مسؤلان وایي د آنلاین تبادلې د بندیز موضوع یې د طالبانو له امنیتي څانګو سره شریکه کړي او له هغو کسانو سره به قانوني چلند وشي چې دغه ډول راکړې ورکړې ترسره کوي.
پاکستان په بلوچستان صوبه کې د ترهګرې چاودنې له امله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د بلوچستان صوبایي پولیسو ویلي چې په خوزدار سیمه کې په شوې چاودنه کې د یوې ښځې او یو پولیس په شمول 3 کسان مړه شوي او 10 تنه زخمي شوي دي. د دغې چاودنې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن رضا نقوي په بلوچستان صوبه کې شوې دغه ترهګره چاودنه خندلې ده.
دا وحشی سیونیستی رژیم اقتصاد د غزې تړانګې د جنگ له پیل راهیسې شپږ پنځوس میلیارد ډالر تاوان کړی دی. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د سیونیستی رژیم اقتصاد د غزې تړانګې خلاف د جنگ په دې شپږو میاشتو کې ډیر زیات تاوانونه کړي دي او د دغه وحشي رژیم اقتصاد یې له شخړې سره مخ کړی دی. د دې مخکې د اسرائیلو بانک هم رپورټ ورکړی و چې د ابتدایي معلوماتو له مخې د غزې تړانګې خلاف د جنگ لګښت به لا و میلیارډ ډالرو کم نه وي. د اسرائیلو مرکزي بانک اټکل کړی چې تلبی به د دایمي دفاعي لګښتونو د زیاتوالي سربیره د جګړې او د هغې وروسته د پولې بیا رغونې په شمول د عامو لګښتونو د جبرانولو لپاره دیرش میلیارډ ډالر بودیجې ته ضرورت ولري. دا په داسې حال کې دي چې په تر وروستیو پورې د فلسطین د غزې تړانګې د روغتیایي چارو وزارت یوې اعلامې په اساس ویلي دي د وحشي سیونیستي رژیم په وروستیو حملو کې تر پرون پورې کابو درې دیرش زره څلور سوه فلسطینیان چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي دي.
او په غزنی کې سیمه ایزو سرچینو په دغه ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړې. د غزنی په روغتون کې یوې باوري سرچینې هشتې صبح ورځپاڼې ته ویلي چې په دغه وایرس اخته کس یو درې کلن ماشوم دی. دا په افغانستان کې په روان 2024 کال کې د پولیو اړومبنۍ مثبته پیښه ده. د وروستیو احصایو له مخې تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوی وی. له دې مخکې د طالبانو د لومړي وزیر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د روغتیا د نړیوال سازمان له عمومي مشر ټیډروس اډانوم سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د افغانستان له ټولو برخو څخه دغه ناروغي له منځه تللې ده. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران دے دیران دے اسلامی جمہوریت غږ عزت منور دن کو سم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي ټکنالوژي د ملي ورځ او د ایرانیو پوهانو د اقتدار او د عزت د نخې په باب ده. د ایران د اسلامي جمهوریت په رسمي کال هنداره کې د اټومي ټکنالوژي د ملي ورځې په توګه د وري د میاشتې د شلمې نیټې نومول په اټومي صنعت کې د ایرانی پوهانو د بې وقفې هلو ځلو نتیجه ده. په هغه صنعت کې چې هر ورځ یې لاسته راوړنې په زیاتېدو دي. د دیارلس سوه پنځه اتیام لمریز کال د وري د میاشتې په شلمه نیټه سولیز اټومي ټکنالوژي او د یورانیمو د بډایولو بشپړ لړۍ ته د ایران د رسیدو خبر اعلان شو او دا شان سره د ټولو بندیزونو او کارړنګونو ایران وتوانېده چې د اټومي سونګو د تولید بشپړې څرخې ته ورسیږي او د سنټریفیژونو نوې نسل ته په لاسرسی او د اټومي انرژي نړیوال اژانس ته په اعلانولو سره د یورانیمو د پخونې د ټکنالوژۍ په لرونکو هیوادونو کې شامل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت ساینس پوهانو له ویاړه د ډکو هلو ځلو د قدرونې لپاره د کلتوري انقلاب د لوړې شورا په تصویب دا سره د وري د میاشتې شلمه نیټه د ایران په رسمي کال هنداره کې د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې په توګه ونمول شو. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي د وري د شلمې نیټې په مناسبت یو پیغام کې لیکلی دی اوس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د جوړېدو د پنځوس کلنۍ په درشل کې او د لوړ مقامه اټومي شهیدانو د پاکې وینې په برکت سره په شل کلن افق کې د اټومي صنعت د جامع ستراتیژیک صنعت په بنیاد د خلکو د اړتیاو د پوره کولو په لومړیتوب سره د طب صنعت کرنې او ماډرن ټکنالوژیو په بېلابېلو برخو کې د اټومي ټکنالوژۍ د بریاوو د نیمې پیړۍ په پراختیا او تکامل کې د یو ستر خوځښت کتونکي او په دې لاره کې مهم کارونه په دیارلسم حکومت کې شوي دي چې اهداف یې د شل زره میګاواټه اټومي برېښنا تولید د وړانګو د قطبونو جوړول د پلازما ټکنالوژۍ د کارولو پراختیا او د پاور سټیشنونو او ریکټرونو جوړول دي. په اوسنۍ زمانه کې اټمی علم او ټیکنالوژي د نړۍ تر ټولو مهم علومو څخه ګڼل کیږي چې بشریت له ژوندانه سره یو ځای شوی. نن سبا اټمی ټیکنالوژي په درملنې، روغتیا، صنعت، کرنې او د انرژیو په تولید کې زیات استعمال لري. د ایران اسلامي جمهوریت په دغه خاطر د ځایي ماهرینو په وړتیاو باندې په تکیه سره د اټمی انرژیو سوله ییز استعمال ته مخه کړې ده. اوس ایران دې حد ته رسېدلی چې د اټمی ټیکنالوژۍ په ډګر کې 90% تجهیزات په داخل کې جوړیږي. په اټمی ډګر کې د ایران پرمختګونه په څلورو برخو ویشل کېدلی شي. د وړانګو په زمینه کې اټمی وړتیا، اټمی انرژیو تولید، د اټمی سونګو تولید او اټمی تحقیقاتي ټیکنالوژي. ایران د یورانیم په پخولو سره توانېدلی دی چې د ډول ډول رادیو درملې تولید کړي او تشخیص او درملنې کې ورڅخه کار واخلي. د ایران د رادیو اکټیو درملو کیفیت دومره زیات دی چې دغه درملې د نړۍ په کچه له لومړۍ نه نیولې تر دریم مقام پورې ځایګی لري. په ایران کې د ریډیو اکټیو درملو په تولید سره د 1 میلیون ناروغانو ژوند ژغورل شوی او اوس یې هم د نړۍ اکثرو هیوادونو ته صادروي. ایرانیو ماهرانو د سختو بندیزونو سره سره د بشیر د اټمی بټۍ د سونګو لپاره د نوي سافټویر او د اټمی بټۍ د کار کوونکو باندې د وړانګو د اثراتو د څیړلو د سیستم په جوړولو بریالي شوي دي چې دا هم یو مهم پرمختګ دی. د ایران د اټمی انرژۍ ادارې غواړي د هیواد ټوله برېښنا 40% په اټمی انرژیو سره تولید کړي چې په دې کار سره به د هوا ککړتیا هم کمه شي او د لګښت له نظره هم اټمی برېښنا خورا ارزانه پرېوځي. د پاکو انرژیو په ډګر کې یوه تر ټولو ارزانه او کارنده انرژي همدغه اټمی انرژي ده. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روتپانو ته کتنه.
اوریدونکو زموږ سلامونه اونکي هیله ومنه زال یاسقر عبدی له خپل ګران همکار
فاطمی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر سوي چې د ایران او د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو. البته که وخت سونو نو افغانستان پورې اړوند د ځینو بهرنیو ورسپانو مطالب به هم تاسو سره شریک کړو. www.parstoday.rs/pieces زموږ د پانې درک دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
زه هم په خپل وار سره ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په د روژې د مبارکې میاشتې په د آخري ورځو کې مو ستاسو طاعتونه او عبادتونه هم قبول شي او موږ ته هم دعاګانې به کوئ. عزیزانو، لکه څرنګه چې زما همکار وویل، رابه شو لومړی د ایران ورځپانو ته. د ایران چاپ ورځپانې په بیلابیلو مسایلو بحث کړي، خو موږ به په سر کې به د کیهان ورځپانه را اخلو. دغه ورځپانه د صهیونیستانو پر ضد د حزب الله د غورځنګ د عملیات له څرنګوالي نیولی بیا په اوکراین کې تر نښتو او د ټرمپ تر ویناو پورې مختلفو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. ورځپانه لیکي چې د لبنان حزب الله او د یمن د انصار الله غورځنګ له آسمان، ځمکې او سمندر څخه صهیونیستانو ته سخت ګوزارونه ورکړي دي. کیهان ورځپانه زیاتوي چې له یوې خوا د حزب الله له لوري د صهیونیست رژیم د پر پرمختللو بی پیلوټو الوتکو د وشتل کېدو خبرونه خبره شوي او له بلې خوا بیا د صهیونیست رژیم په پوځي اډو باندې هم د حزب الله توغندوي بریدونو څو چند شوي دي. ورسپانه وایي چې د یمن انصار الله غورځنګ هم په سره سمندر او د عدن په خلیج کې هم د امریکا، انګلیز او اسرائیل رژیم پورې اړوند کښتۍ په نښه کړي دي. همداشان د عراق اسلامي مقاومت هم د اسرائیل د رژیم تر ټولو مهم بندر ایلات باندې برید کړی دی. کیهان ورسپانه دغو پیښو ته په اشارې سره لیکي چې په اسرائیل رژیم باندې د مقاومت بریدونه په تیرو ورځو کې په بېسارې توګه زیات شوي او په یو ډول یې اسرائیل رژیم ته سخته څپېړه ورکړې ده. ورسپانه همدارنګه د اسرائیل د رژیم د هغه پرمختللې بې پیلوټې الوتکې په اکله معلومات خپور کړی دی چې د حزب الله لخوا په نښه شوي او نسکور شوې ده. کیهان لیکي نسکوره شوې بې پیلوټ الوتکه هرمس 900 نومیږي چې د دې رژیم تر ټولو د پرمختللي الوتکو څخه دی چې په ډېر لوړ ارتفاع کې الوت کوي او راډاري سیګنال هم ډېر کمزوری دی او په راډارونو کې نه ښکاري. ورسپانه همدارنګه د ټرمپ خندونکي ادعا ته هم انعکاس ورکړی ده او لیکي چې ټرمپ په خپله نوي ادعا کې ویلي چې هغه د اوسنی زمانې نیلسون مانډلا دی او تیار دی چې خپل ازادي د خپلو هیلو لپاره
مننه غلی فاطمی رابسو. شرق ورسپانې ته دغه ورسپانې په خپله لومړۍ پاڼه کې عمان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سفر او د عمان له خارجه وزیر سره د هغه د ګډې خبرې په هکله لیکنه کړې ده. شرق ورسپانه لیکي چې عبداللهیان د عمان له خارجه وزیر بدر البو سیدی سره په خبری ناسه کې ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت د سویزرلند د سفارت له لارې چې د امریکا د ګټو ساتونکی دی سپینې ماڼۍ ته په زغرده پیغام ورکړی چې ایران په سوریه کې د اسرائیل د رژیم لخوا په خپل سفارت باندې د برید ځواب به هرومرو ورکړي. د ایران خارجه وزیر په دغه غونډه کې هم ویلي دي چې امریکا د سیونیس رژیم په جنایتو کې د خپلې ونډې او مسؤلیت څخه انکار نسي کولی. ورسپانه د ایران د خارجه وزیر د ویناو له انعکاس وروسته دا پوښتنه هم مطرح کړې ده چې ایران به د اسرائیل د رژیم د دغه خلاف ورزۍ په ضد څه ډول اقدام وکړي. آیا په ډیپلوماټیکو لارو او په نړیوالو ارګانونو کې حقوقي دعوه پرې وکړي او که پوځي غبرګون وشي؟ وړاندې ورسپانه د سیاسي کارپوهانو په وینا لیکي چې ایران به د اسرائیل دغه جنایت ته هم په پوځي ډګر کې غبرګون وښیي خو په غیر مستقیمه توګه او هم به په نړیواله سویه کې د دې رژیم په ضد حقوقي او ډیپلوماتیکي لارې چارې مخته بوځي.
زدمن آویدون کو دا پروگرام دا تهران رادیو ناوری ورسپانو کتن تا شرخ لست. په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ باندې د اسرائیل د رژیم د برید او بیا د ایران غبرګون داسې یوه مسله ده چې نن سبا په اکثرو داخلي او بهرنیو رسنیو کې بحثونه پرې روان دي. په همدې اړه جوان ورسپانه هم په یوه ډیر جالب اقدام کې په دې هکله په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو ګمانونه او نظرونه رااخیستي دي او لیکي چې اکثره خلک وایي چې دا ځلې اسرائیل ته به د ایران ځواب خاص وي او له مخکنیو ځوابونو سره به توپیر ولري. جوان ورسپانه په دوام کې د بیلګې په توګه ځینې ټویټونه رااخیستي دي. د غزنفری په نامه یو کس لیکي چې اسرائیل رژیم پوهیږي چې ایران جنایات بی ځواب نه ورپریږدي خو اسرائیل دغه اقدام د لالاندۍ له مخې کړی دی. بل یو بیا په خپل ټویټ کې لیکلي چې ایران اوس په یوه برخلیک ټاکونکی او تاریخي پړاو کې دی چې اسرائیل ته یې ځواب په ټوله لویدیځه آسیا کې د قدرت په انولونو کې بدلون رامنځته شي.
اغلی فاطمی کدی خوشی رو رو به ولایت افغانستان ورسپانو په لوري ځکه چې وخت مو په ختمه دوی رابسو مسیر ورسپان ته د ورسپان د ایران او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتېدو مسلې ته کتنه کړې او بیا د افغانستان د سوداګرۍ او د پانګونې د خونی په حواله لیکلي چې افغانستان ته شاوخوا 50% سوداګریز توکي د ایران له خوا صادریږي ورسپانه زیاتوي وروسته له هغه چې د ایران د سویلي خراسان د ګمرک عمومي مدیر وویل چې له دې لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو ترانزیت درې برابره زیات سوی ورسره جوخت د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو هم ویلي چې له 1022 لمریز کال راهیسې یعنې د تیر کال راهیسې د افغانستان تر نیمایي زیات واردات د ایران د چابهار او بندرعباس لارو ترسره سوی
بله.
مسئله کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې پاکستان له ترانزیتي لارو افغانستان ته د توکو واردات 83% کم سوی او په مقابل کې د ایران له ترانزیتي لارو د توکو واردات 50% زیاته سوی ده.
کلی د انلاین خبرونه هم په افغانستان کې د بیوزلی او د زیاتوالي خبر ورکوي او په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان په حواله کې لیکي چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د روغتیا په برخه کې بشري مرستو ته اړتیا لري. کلید په دوام کې لیکي چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوالې ادارې استازي د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو لپاره یو پیاوړی روغتیایي پروګرام رامنځته شي او په افغانستان کې با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له هم یوه بیړنۍ او جدي مسله ده.
اوس په هم راشو بهرنۍ ورسپانو ته. په بهرنۍ ورسپانو کې ډیپلومات په افغانستان باندې یو لیکنه خبره کړې ده. ډیپلومات خبرونې په خپل پرونی ګڼه کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ نوښت هند ته د لار پرانستو په معنا ده. د لیکنې په پیل کې د جنورۍ د 19مې اصلوغې یا دلوي د 9مې هغه کنفرانس اشاره سوې چې د طالبان لخوا د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ نوښت په نوم په کابل کې جوړ سو او دا پر افغانستان د طالبان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړی کنفرانس و. د ډیپلومات په وینا د لیکوال په باور د دې کنفرانس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ ایجاد ته د زمینې برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبت او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراګ کهان لیکي چې په دغه کنفرانس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، اندونیزیا او هند په ګډون د یولس هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
ورځپانې ته د کتنې د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ وخت پای ته رسیدلی، نو په همدې وجه ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
کله راشا
د متعال خدای په نامه چې ډیر مهربان رحمان او رحیم دی. د تهران رادیو دار کل راشه د خبرونه قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې و منی هر چیرته چې یاس خدای دی وکړي چې روغ رمټ او سوکاله ژوند به ولري. ګران اوریدونکو موږ له خدای پاک غواړو چې ستاسو او زموږ او د ټولو دنیا مسلمانانو په تیره بیا زموږ قدرمنو اوریدونکو روژې او طاعتونه مو قبول کړي، امین یا رب العالمین. یادونه کوو چې نن د روژې د مبارک میاشتې 28 نیټه ده. انشاءالله یوه یا دوه ورځې وروسته به کوچنی اختر وي او موږ له مخکې څخه ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچنی اختر په اکله مبارکي وړاندې کوو. په نننی ارکل راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی له خپل ډیر محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
یو ځای ستاسو تو درکلی کوو. خدای دی وکړي چې د پروګرام تر اخره پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. له معمول سره سم لومړی باز ما محترم همکار د تهران رادیو له پښتو خبرونې سره د اړیکو د ټینګولو لارې اعلانوي او بیا به زو ستاسو لیکنو او پیغامونو ته
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې ټول اوریدونکي به روغ رمټ او خوشاله وي. او که چیرې زموږ ګران اوریدونکي کوم ستونزه لري نو متعال خدای دې و ستونزې ورته حل کړي
انشاءالله.
ښاغلی فاطمی تاسو هم اشاره وکړه چې دا د روژه خو مو د خیر سره خلاصه کړه او د اختر په لوري روان یو. نو زه هم وار له مخکې ګران اوریدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کومه. رابسو زموږ د اړیکو لارې ته زموږ د واتساپ شمیره ده 0098975 همداسې ده.
بله
او ایمیل ادرس مو هم دی pashto@yahoo.com او د وی پاڼې درک مو هم دی www.parsaday.ir/ps. موږ ستاسو د پیغامونو په تمه یو. له موږ سره د زړه خواله وکړئ ځکه چې هر کله راشه پروګرام ستاسو خپله پروګرام ده.
نو دلته یو دمه به وکړو او بیا به راشو خپلو نورو پروګرام ته.
بالکل می خوښ.
یو ځل بیا ارکلی کوو د دغه پروګرام قدرمنو اوریدونکو ته. ښه راغلاست قدرمنو روژتیانو. حبیدی صاحب زو وار د وار د خپل قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته دغه لیک او خولي
شعر
دا دغه لیک او خولي شعرونه ایوب خان دلگیر صاحب د پاکستان له بلوچستان صوبې څخه را لېږلي او لیکي چې السلام علیکم دار کل راشه خبرونه ته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
وای چې زه ایوب خان یم د پاکستان د بلوچستان صوبې له لورلایي څخه ستاسو نوی اوریدونکی یم او زما ورور یوسف خان دلگیر ته سلامونه او احترامات هم وړاندې کوم. دا د زما په خیال چې د یوسف خان ورور دی. وای چې یو شعر هم لرم. شعر دی وای سپرلیه زه دې په غونچو کې نه یم، عادت په داسې تماشو کې نه یم، کراکوی نو سم شراب راکوا، زد ساقی هستی اوبو کی نیم. وای ای خدای بس ما خپل ورز ولیده د داس ژوند په تیریدو کی نیم. وای دستا بانه دستا رخسار په خاطر بی د گلونو په ازغو کی نیم. تما خاطر ته هستی ست خوه اوکا.
وای تما خاطر ته هستی ست
خوه چی خپه نشی پا درتلو کی نیم.
به شکه کوری ودن دیر مننه ورورا ایوب خان دلگیر صاحب چې موږ سره تازه په اړیکه او تماس کې سوی او داسې ماشاءالله ښکلې ښکلې شعرونه موږ ته راسته.
انشاءالله
موږ هم ستا تود هرکلی کوو. دا ستا ګران ورور یوسف خان دلگیر ته هم ستا تاوده سلامونه او احترامات د هرکله راشه په پروګرام کې وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې هغه هم زموږ خپرونه واوري.
واوري انشاءالله.
ښه آغلې فاطمی او بل شعر هم دلته شته، تاسې ولولئ که زه ولولئ؟
تاسې ولولئ. ولش نغری صاحب دی.
او دا خو زموږ تس پخوانی اوریدونکی دی او خدای دې تل ژوندي
لره.
ښاغلی ګل شنغری له پاکستانه
اها
البته دا شعر مشتره سوالی دی وای چې مور یې ویل څه وکړم قربان لکه واده چې واړي چې را ظلمی شو شولو وران لکه واده چې واړي وای ډوډۍ ته کښینی لته ورکړي وای نه خورمه ده لوږه به تیر کړي په ځان لکه واده چې واړي هر وخت یې وي لکه د بریتو زمری نیولی بوټ خروس به ګرځي پته خان لکه واده چې واړي دا پته خان لکه چې واده غواړي وای پرې عادت سوي دي پیریان لکه واده چې غواړي لامې د خواښي د تختې اوبه هم وچې نه دي دلته مې سخر شرمولی ځان لکه واده چې غواړي دا ځینې ځینې بختور دي بس جماعت کې ناست وي دا ځینې ځینې بوډاګان لکه واده چې غواړي جوړي کوند ګرځي په ایمان لکه واده چې غواړي دا شنغري صاحب په دې واده په مسله باندې خورا ښه تمرکز کړی دی
واقعا ډېره ډېره مننه ډېر محترم ورور ګل اشنغري صاحب چې دغه ښکلي شعرونه دي له موږ سره شریک کړي وو یادونه کوو چې ستاسو غږیز پیغام او شعرونه به په راتلونکي هر کله راشه پروګرام کې به انشاءالله قدرمن اوریدونکو ته به خبرو دغه ډیر خکلی شعر عبیدی صاحب بیا زموږ یو قدرمن اوریدونکی اکبر ګل د افغانستان له لغمان ولایت څخه مشتره لیږلی او لیکي چې مخې تتلل پشا کتل سړی ته شک پیدا کړي خواږه مسکا شونډو چچل سړی ته شک پیدا کړي وای همزو لوراندې او ته وروسته د دې څه معنا ده منګۍ په لپو ډکول سړی ته شک پیدا کړي وای زړه کې د تا هم لګېدلی وور د مینې ښکاري د سترګو داسې رپول سړی ته شک پیدا کړي چې مخامخ شي په څنګ تیره شا ته پټ وګوري له مخ نه زولفې اړول سړی ته شک پیدا کړي وایي په خیال کې ورکه سره غرمه کې شایسته جانانه داسې کړکۍ کې درېدل سړی ته شک پیدا کړي وایي د ټکړي پیچه تر غاښ لاندې شمار د ګوتو کول په سوچ کې دومره ډوبېدل سړی ته شک پیدا کړي د خکل یار هر ادا ترسیمول په هنر فرید دا رنگ غزل سړی ته شک پیدا کړي
شم مننه ورڅخه کو دا شعر خو زموږ ګران ورور اکبر ګل صاحب مشتره لیږلی او خدای دې د شکونه مرته برطرف
کړي برطرف شي ان شاء الله
وای چې شعر د فرید جان وو
له
فرید جان څخه مننه کو او هیله لرو چې په راتلونکو کې هم داسې ښکلي ښکلي شعرونه
مشتره واستوي
یو بل لیک ما سره پروت دی دغه لیک محمد علی عمری د جنوبی پښتونخوا له مسلم باغ څخه مشتره سوالی دی
هغه فاطمی
او د تهران رادیو ټولو کارکونکو او دغه راز ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کړي دي ویلی دی جناب فطرت صاحب قدرمن پښتونیار ارمانی اڅکزی صاحب جناب سلطانی صاحب لیکوال او شاعر محترم قدرمن جناب غیرت صاحب جناب احسان موسینی صاحب لیکوال او شاعر محترم جناب کوچی صاحب محترم لیکوال محترم قدرمن جناب نظام الدین کاکړ محترم قدرمن ماستر حبیب حسین توری صاحب قدرمن لیکوال ساج صاحب محترم یوسف خان دلگیر صاحب قدرمن امان الله بدری صاحب او ډاکټر قیومی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم زم د دغه ټولو کسانو په استازولۍ کستاش اجازه
دغه
سلامون ته وعلیکم
وایم وعلیکم سلام وایم
او شعر کوم لیکلی دی د شعر عنوان دی چې تازه کلام وای چې مورکی نه لري دوا نه لري پر ځان دامن تاو کلا نه لري د شپې ساحر بدی را پریوزی یه بی اصا یه دی بیزان نلری وی ملکوتی جغ دی یادی جی کنه ستا صدقه سم زوی زمان نلری کدی هر چو کار برابر سی بیا هم دا سی وزیری چی باچا نلری گورتا یه ورسه ما وی گورتا یه ورسه و مریض زکسی بیل ورتلو د خدای رضا نه لري
نه لري وای چې مورکې نه لري دعا نه لري. امدا سده محمد علي عمری صاحب واقعا چې مور خو مور ده، د مور پښولاندې جنت دی، او مور چې ژوندې وي نو سړی داسې فکر کوي چې ټول دنیا دده ده، او مور چې نه وي نو سړی داسې فکر کوي او داسې وي به چې ژوندې وي خو په مړو حساب وي.
خو له بده مرغه اغلې فاطمی یو نیم کسانو ترغه چې مور یې ژوندی وي د مور په قدر نه پوهېږي، او چې مور یې د دنیا ولاړ سي بیا وایي زما مور مړه سوله او داسې دا وهاس ده. نو موږ تاسې ټوله باید چې مور مو ژوندي د هغه عزت وکړو.
واقعا دلته به یو دمه وکړو بیا راشو د قدرمنو اورېدونکو سره. یو ځل بیا هرکلی کوو د قدرمنو اوریدونکو د حضور نه. عابدي صاحب دغه لنډ پیغام زموږ قدرمنې خور عایشه له کابل څخه رالېږلې او لیکي چې د هرکله راشه پروګرام ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ به یاستي او روژه به مو تر دې دمه په ښه توګه ساتلې وي. هغه یو لنډه ټوکه هم را لېږلې ده او وایي چې خده چې موبایل ټلیفون تیل نه خوري، ګنې والله اوس مو یو آنلاین لیدلی وای.
ښه، زه فکر کوم وایي ښه دی چې تیل نه خوري، کنې اوس به هیڅوک هم آنلاین نه وای.
هیڅوک شاید به نه وای. عایشه خور مخکې وایي کله چې خپه یاست نو سګریټ مه څکوئ، نشه مه کوئ، سندرې مه اورئ، بلکې الله تعالی ته سجده وکړئ او د الله ذکر وکړئ. عایشه خور بیا د لنډ شعرونه هم رالېږلي او وایي هر چا ته زما فکر و نکړی، هر څوک زما په وای چی، هر څوک زما په شان صادق ندی مینه، زه خو دی غواړم خواږه یاره، کته می غواړی مخ را واړه و مینه، سترګې دی تورې بادامی دی، دا باندې گانی دی عاشقان حلال وینه.
دای شیخ خور دغه شیرون ته په جواب کې وایو سترګې دی شی دی چې وړی دی، کله چې غټی وای خوړلی به دی وي.
ماشاءالله عابدي صاحب تاسو هم شاعر یاست.
ولله خدای سمدلاس راله دا شعر. ډېره ډېره مننه کوو د ګرانې خور عایشه چې زحمت یې کړی دی او موږ ته یې توکا او شعرونه رالېږلي دي. هغه د فاطمې دغه لنډ شعر زموږ ګران اورېدونکی نصیب الله نصرت له افغانستان څخه راستولی خو ولایت یې نه دی راښودلی او لیکلی دی: خاطره زړه بدی راتلو ته نه وو، گنی زموږ کور ته خو سل لارې دي.
د خپل قدرمن ورور نصیب الله نصرت څخه ډیره ډیره مننه کوو چې دغه شعر او دغه لیک موږ ته رالېږلی وو. ګوره لیکونه خو نور هم شته خو وخت کم دی، نو که د عابدي صاحب خوښه وي لار به شو د ګرانو او قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغامونو ده.
بالکل،
او دا لومړی پیغام زموږ ګران ورور پیر نجیب الله صاحب له افغانستان څخه رالېږلی او اورو چې څه وایي.
ګران ورور جمیل خان سلامونه قبول کا. زه دې په فیسبوک کې ګورم تصویرونه ښه، خو زما د یادې خو څه پته نه لګي، او دعاګانې درته کوم. او غنم رنګ کوچي سره هم رابطه لرم، عبدالوهاب غیرت صاحب سره، سلطانی صاحب سره هم خبرې کوم. او خدای دې مال اولاد کې برکتونه واچوه. خدای دې مخ وګوه، ما خو یو میاشت مخکې اکسیډنټ وکړو، دا یو لاس مې مات و او ډېر وخت لږ په تکلیف وم، اوس ښه یم. بس موږ خو داسې وطن کې اوسېږو چې یو درې زره ډلې پکې دي، وهابیزم شته، پنجپیریزم شته، اهل سنت شته، اهل حدیث شته، جبریه ډلې شته، دومره ډلې دي چې توبې به وباسي. نو دا موږ یو چې په دې وطن کې ژوند کوو او سا اخلو، کنې موږ د خودمکیان هم ملاویږي. او خو موږ د چا پروا نه لرو، موږ خو د اهل بیت محبان یو، چې کومه د ورځ دی د مرګ وي هماغه ورځ به مړ کېږي، بله مخکې وروسته څوک نه شي کولی. بس موږ په داسې وطن کې اوسېږو چې د شپې وتی نه شو وروره، که موبایل وي هم پرې مړ کېږي د نه اخلي. بد حال دی، بس د شپې کور کې وو، د ورځې هم ولاکه وو زیات، وضعیت خرابه دی. خو ښه دی، ملګري زیات راځي، ملاقاتونه کېږي، علما راته راځي، او ښکلي علما هم شته، ښکلي خلک هم دی وطن کې شته، او شیطانان هم ډېر زیات دي پکې. بس الله هم دې شیطانانو د شر نه وساتي. او تاسو دې خدای خوشاله وباس ساتي ټول ملګري د ګروپ ټول می یادېدلې. خو بس زمونږ د ملک خو درته پته ده چې ستړی ژوند دی، مشکلاتونه ډېر زیات دي، او الله دې بس په مونږ او تاسو رحم وکړي. او چې امام رضا صاحب ته ځي هلته ماته دعاګانې وکړه، زما سلامونه ور ورسوه.
ډیره ډیره مننه نجیب الله وروره، ډیر ښکلی پیغام دی او حقیقت دی هم بیان کړی دی. مسلمانان نن سبا په ډلو ډلو او فرقو باندې ویشل شوي او هیڅ یووالی نه لري، او د اسلام دښمنان له دغه کار څخه د خپل ځان لپاره ګټه پورته کوي. خدای پاک دې وکړي چې دا تیت پرک مسلمانان سره متحد شي
انشاءالله. دغه بل غږیز پیغام زموږ ګران ورور سید جمیل حسین د ایران له مشهد څخه رالېږلی، او موږ هم اورو چې څه وایي.
پیر صاحب السلام علیکم، په خیرونو سړی ما شیخې جوړې تکړه یې د ټول ګروپ والاو ته مشکل سپیشل سلامونه وي. انشاءالله سید خدای په درگاه کې به عملونه قبول شي وي. هر چا خپل سسوره زحمت کړی وي، خدای سره هیڅ چا زحمت نه ورکیږي. پیر صاحب څنګه خې جوړې تکړه یې بیخی ورک شای وی گروپ کی خب بس گروپ موتا گارم کلو نور مور پر خلی دی موتا سیا زا تا جلنی سا اجساب غنم رحم کو چای درمان سیب دیمو شایر سیب وی سلطانی سیب دا طول دی ورک شوی دی بیخی پاتی نلگی گی.
وعلیکم سلام، اللہ خداوند متعال دا طول مشکلات حل کی، خدا دا مو طول هدایت کی. بس پخپلا خوی خشه وی اکسیدن خطرناک بی کنه، لکه ما خپلا نن در رجماتی سرا اکسیدن وکڑلو، دیر تکلیف رو تمیلاوش کلو کنه. خیر بیاز خیم دوره خو یعنی چیم موت نشو، نوروی نه سار نه داغ نه دا پستکی مستکی دا مار چیش خراب شوی دی. بس چا دعا نیم دا که پیر صاحب رجا کم پویر نکی، دعا نیم کم پویر نکی ایس وقت نمو باندې ګرانی.
ډیره ډیره مننه ګرانه جمیل حسین جان د دغه پیغام څخه. فکر کوم غلی فاطمی چې وخت مو ختم شوی دی، باید چې له ګران اوریدونکو څخه خدای پامانی وکړو.
دا خدای پامان او طاعتونه مو قبول.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.